وویل ک د ایالاتونو والیان په کافی شمیر د ملي ګارد سرتي ریپورتونو کې پلي نکړي، نو دی به دا دنده پوست ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاسون ماده نافذ کړي او د امنیت چارې پوست ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوست ته د امنیت دنده سپارل شوې، او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجو وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو ناوري، اوس هم کابل ته ځو. له کابل نه زما همکاران د ځوان فکر پروګرام وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې لاله چې نن ورځ مو په خیر پیل کړی وي، له کرونا نه په امان اوسئ. کڅنګ چې انسب مخکې وویل، د ځوان فکر پروګرام د تاسو له ازادي رادیو او ری پزوندې بڼه سفیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. را سره په تخنیکی چارو کې د ما همکار عبید الله عبیدی همکاري کا. قدر منوریدونکو، په دې پروګرام کې په جلا او متفاوته موضوع بحث کوو. مخکې مو د کرونا نوم واخیسته، نو پوهیږئ چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه ویروس ورځ بلې ته لا پراخېدو او لا په خپرېدو دی. نو تاسو هم هڅه وکړئ ټولې هغه روغتیایي لارښوونې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یا هم د روغتیا نړیوال سازمان له لوري، همدارنګه د روغتیا پالان له لوري نه موږ او تاسو ته توصیه کیږي، هغه په پام کې وساتو تر څو له دې ویروس نه پامان کې وسو، هم خپل ځان وساتو او هم دوستان او کورنۍ او همکارانو. قدر من اوریدونکو، پوهیږئ چې په دې اړه خبرې وترې دومره زیاتې سوي دي چې هان په کورنۍ کې ماشومان هم په دې اړه خبرې کوي. نو موږ هم په دې په دې خبرونه کې په دې موضوع باس کوو چې د کرونا ویروس د خپرېدو سره سم په افغانستان کې کوو وایم چې په ټولنه کې چې موږ او تاسو دلته اوسېږو، د خلکو ترمنز دغه روحي فشارونه زیات شوي دي. ټولې پاړه فکر کوي، یو شمېر کسانو سره خو بیا دا فکر وي که چیرې په دې ویروس اخته کیږي نو دا به څنګه کیږي. همدارنګه ډېر نور سوالونه چې کېدای سي له ما نه تاسو ته ښه او بهتره معلومه وي، تاسو یې په اړه زیاتره معلومات ولرئ. د دې لپاره چې په ټولنه کې استئ، خلکو سره مو خبرې سته، همدارنګه کوم ګاونډیان، البته د موږ هغه هیوادوال چې په لرې پرتو سیمو ولایتونو کې اوسېږي، هغوی به هم خپل حال را سره شریک کړي چې هلته په دې اړه څه خبرې روانې دي او له خلکو سره څومره اندېښنې شته. په همدې موضوع باندې بحث کوو، دا ځوانان څومره کولای سي په ټولنه کې له کرونا ویروس نه، البته د کرونا ویروس له امله کوم روحي فشارونه یا هم رواني ناروغي که چیرې رامنځته کیږي، ځوانان څنګه کولای سي دغه مسایل کم کړي، خلکو ته روحیه ورکړي. په همدې مسایلو باندې بحث کوو. تاسو هم کولای سي چې اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. ورسته زه تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې هم وایم، تاسو سره شریکوم کې د استیزان سره نوٹ کړئ او بیا د خبرونې په لړ کې تماسونه ونیسئ او په دې اړه خپل نظریات وړاندې کړئ. قدم اوریدونکو، را سره په دې پروګرام کې درانه میلمانه هم ستا. دا مهال را سره ډاکټر صاحب مصطفی عمر خیل دی، روانشناس او د رواني ناروغي ډاکټر دی. له دوی سره به باسو کو، خو وروسته را سره د خبرونې په لړ کې به د مدني فعال لیکوال او ژورنالیست ارشاد رغان به هم میرا سره، او همدارنګ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال، دته له بشري اړخه دغه موضوع باید څومره په جدي، البته جدي په پام کې وساتل سي ترڅو بشر ته زیان ونه رسیږي له رواني پلوه. نو هغه سره به هم بحث وکړي په دې اړه کوم کنوانسیون سته، په دې اړه څه مشخص طرز العمل دته باید هم دولت او هم خلک هم روغتیا پالانې په ځنګړي ډول روانشناسان په پام کې وساتي او تر خلکو یې ورسوي. هغه توصیه آیا دا مسایل سته کنه، هغه سره به هم خبرې وکړو. قدر منوریدونکو، دا مهال را سره ډاکټر صاحب عمر خیل دی، له دوی سره به خبرې وکړو چې دوی ست څومره ناروغانو په دې اړه مراجعه کړې ده، دوی سره البته دوی معلومات څه دي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه اونې کې اغلې عزیز صاحب، تاسو خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم او د ساس محترم رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. هیله لرم د ژوند د آفاتونو په امان اوسئ.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع خو مو اوریدله چې په څه بحث کوو. دا راته ووایئ چې آیا تاسو ته که تاسو کلینیک لرئ یا هم عینه خانه لرئ د کرونا ویروس له امله چې یو چا ته روحي تکلیف پیدا شوی وي او یا هم هغه له دې امله ځورېږي، داسې څه د ناروغ پیښه تاسو سره ثبت شوي، تاسو ته راغلي کوم چا مراجعه کړې ده که نه؟
بالکل آغلی عزیزی، دغه د خپل مستند حال تاسو ته وایم چې څو مودې مخکې یو ملګری راغلی و او موږ نه دا ګیلای درلودله چې توسه پورې زه په ویروس اخته شوی نه یم، خو د ډار او سترس د ویروس توسه په ما کې شته او خدای مکړه زه په دې ویروس اخته نه شم. زموږ مشورې دو ته دادی چې اړینه داده چې موږ او تاسو مخنیوي ته پام وکړو، ډار او سترس مخکې له پیښې نه ځان نه لرې کړو. آغلی عزیزی، هر څومره چې زموږ ذهن اندېښمن وي هغومره زموږ دفاعي سیستم کمزوری کېږي. کله چې زموږ دفاعي سیستم کمزوری شي، دا حالت دی چې ویروس په ډېر اسانۍ توګه موږ پرې اخته کېږو او موږ پرې روږدي کېږو. او دغه مشورې دي چې موږ یې خپل هېوادوالو ته ورکوو، هغه هېوادوال چې دین اندېښنه لري چې تر اوسه پورې ویروس اخته شوی نه دی، خو دا اندېښنه لري چې خدای مکړه موږ په دې ویروس باندې اخته نه شو. اړینه نه ده چې موږ د تفکر وکړو چې موږ په ویروس باندې اخته شو. تاسو فرض وکړئ چې په سلو کې دوه کسان چې هغه روغ دي، کېدای شي هغه تاسو اوسېږئ، هغه شیان چې زموږ په وس کې دي باید هغه موږ وکړو او بېځا تشویش او رواني ستونزو نه ځان وژغورو.
ډاکټر صاحب، د تاسو له نظره څه څه د دې لامل ګرځي تر څو په انسانانو کې په اشخاصو کې دغه یو سټرس پیدا شي او یا هم دغه فکر کوي چې هغوی به خدای مکه په دې ناروغي باندې اخته شوي وي؟
آغلی عزیزی، موږ او تاسو پوهیږو چې موږ څو لسیزې جنگ تیر کړی او دغه جنگ د موږ پر عوام باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. ډېری هېوادوال چې موږ ته مراجعه کوي او دنه ډار لري چې موږ په د ویروس باندې اخته نه شو. په حقیقت کې د ویروس د کورونا ویروس ډار دی او اضطراب دی، او اضطراب هغه څه دي چې د فرد د راتلونکي نه ډېر ډارېږي. هغه عمل چې تر اوسه پورې ترسره شوی نه هغه نه ډارېږي. فرض وکړئ یو هېوادوال زموږ اوس په ویروس اخته شوی نه دی، خدا ډارېږي. د دې بېلابېل عاملونه لري آغلی عزیزی. یو عامل د دې دی چې جینیتیک لحاظه په کور کې کله چې مور او پلار ماشوم د مور پلار په بطن کې او کور کې هغه تاوتریخوالی او دا خبرې چې په کور کې کله چې ماشوم زیږیدلی کېږي، او دا تاسو بهتره پوهیږئ چې ماشوم د خپل مور بطن کې احساسات، خوشحالي او ټولو سره اړیکه لري. کله چې یو پلار په مور باندې چیغې وایي او په یو توګه دا ماشوم شوک مومي، کله چې دا راشي او نړۍ ته راشي او د ژوند کې داسې ستونزې ګوري، او یا موږ او تاسو ګورو چې په افغانستان کې خصوصا د موږ په کورنیو کې بېځایه شخړې دي، دا عاملونه دي چې د موږ هېوادوال ډېر ډار لري او د دې ریشه په اضطراب کې ده. یو عمل دا یو کاذب احساس دی چې موږ هېوادوال خپل ځان ته ورکوي. یو عمل ترسره شوی نه دی، موږ ورسره مخامخ شوي نه یاستو، خو دوی ډارېږي. د دې لوی عمل اضطراب دی او موږ څنګه کولای شو چې د دې ډار او اضطراب نه ځان وژغورو؟
اوس د تاسو توصیه څه دي ډاکټر صاحب؟ دا مهال چې د موږ قدرمن اوریدونکي پروګرام اوري او هغوی د تاسو خبرې اوري، کېدای سي اکثریت سره آن د ما په ګډون به دا خلکو سره دا تشویشونه وي چې دا به څنګه کېږي، کورنۍ دوستانې همدارنګه په ټولنه کې نور کسان که چیرې څوک په کرونا باندې اخته وي، نو په همدې اړه ټولو سره تشویشونه ستاسې دوی د مثلا دغه ویروس باندې اخته نه سي. د تاسو توصیه څنګه څه ده چې باید خلک څه وکړه د غیر روحي فشار د خلاصېدو لپاره؟
اغلی عزیزی هغه کسان چې په کرونا ویروس اخته شوی دي د عامه روغتیا وزارت او د ډاکټر صاحبانو توصیه ته د لارښوونه ته دي پام وکړي ان شاء الله هغه بروغ شي. خو هغه کسان چې په کرونا ویروس تر اوسه پورې اخته شلی نه دي د دې عمله په کورونو کې دي او په کورونو کې پاتې کېدل کېدای شي ځینې رواني ستونزې دوته پیدا کړي، کېدای شي ځینې تشویشونه دو وکړي، خفګان ورته پیدا شي او استراب دوته پیدا شي، کېدای شي د دوو ذهنونو کې ډېر منفي کړنې تجسم کی او خوبی خراب شي او کارونو سره بی علاقه شي. سوال دلته دی چې موږ څنګه کولای شو دا رواني ستونزو د ځان نه لرې کړو. لومړی باید د خبرونو لیدل او ټولنیزو رسنیو لیدل کم کړو او په ورځ کې صرف نیم ساعت باید خبرونه وګورو. فیسبوک، ټویټر او اړوند رسنیو موږ باید تعقیب کړو. د ورځې کم تر کم موږ باید اغلی عزیزی ورزش وکړو او دا ورزش کولای شي چې موږ جسمی پیاورتا ډیر لوړه کی او مګر ویروس د تخته نه کی. مهمه ده چې موږ معتبر منابع ته غوږ ونیسو، لکه عامه روغتیا وزارت، د نړیوال سازمان هغه توصیه چې موږ تکای موږ هغه ته باید پام وکړو. دا چې دې وخت کې موږ په کورونو کې آستو، بلا استثناء هغه مامورین چې دولت هغه ته اجازه ورکړي چې ځینې په جفت ورځو کې ځینې په طاق کې بغیر داغونه دا ځینې محصلین دي او ځینې شاګردان دي چې په کورونو کې دي. دا چې موږ ته د ځانګړی فرصت برابر شوی دی موږ په کورونو کې وي باید کوشش وکړو چې زیات وخت عبادت وکړو، جالبه کتابونه ولولو، ناولونه ولولو، جالب کتابونه مطالعه کړو او فلمونه وګورو، ورزش وکړو. کم تر کم مخکې ما ویلې باید موږ او تاسې نیم ساعت ورزش وکړو او که هغه د موږ هیوادوال چې په کلیو او بانډونو کې اوسېږي کېدای شي هغه انټرنیټ او ځینې رسنیو سره لاسرسی ونه لري، هغه د جالب کتابونه ولولي، ناولونه دې ولولي او د ژوند ښې خاطرې په یاد کړي. او اړینه نه ده چې موږ هر وخت د کرونا ویروس باره کې وغږیږو.
ډاکټر صاحب، موږ به هڅه وکړو چې له نورو هیوادوالو سره دا غوي نظرونه به هم راوخلو. دا مهال کته هم موږ د پروګرام همیشه داسې پلان وی چې له دونی منورسته د هیوادوالو خبرې راخلو، خو د دې لپاره کېدای شي چې هغه له تاسو نه یو څه پوښتنه ولري او هڅه به وکړو چې د دې ترڅنګ هم په پروګرام کې بل ملما رغان صاحب هم واصل کړو، نو دا غوي نظر به هم واورو د ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي. خدای مهال به یو دوه کسانو خبر یا پوښتنی هم واورو چې تاسو یې ولدی. سلامونه، وخت مو په خیر. کله ما خبر یا اوري غږ می اوري، مهرباني وکړئ خبرې وکوي چې بیا موږ نور وادوالو سره هم خبرې وکړو.
مننه، خوشاله اوسئ جناب عزیزی صاحب. تاسو سلام او تاسو قدرمنو مننه ته تکنیکی همکارانو ته او ټول اوریدونکو رادیو هیله کوم پیرو غوجړ په یو د سیاست په جامو کې به موږ راځل کړی وي.
ځوندی وسه یې خپل ځان ته معرفي کوي او وا به ورول تاسو نه به چې ډاکټر سم نه څه پوښتنه لري مهرباني وکوي.
مننه، خوشاله اوسه تنګوال د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه در سره پاړی کیم.
ډیر مخه کړی
تاسو د موضوع مطابق. نو رښتیا هم نو د کورونا مرض پاړه نو تر دې چې وګورې نو په دومره خطرناک نه لکه د خلکو تشویشونه چې اوس تشویش ورته کوي. تر ډیره حده پورې اغلی عزیزی صاحب د رول پکې لري. ما هم بعضو دوستانو ته دا یادونه وکړله چې تاسو د بعضې رسنۍ ډېر په کلکه د دې په خاطر باندې ورته وایي چې د دوی دغه ژوند وژغورل شي. نو تشویش او اندېښنه رښتیا هم یوه چاته د دغه اعلاناتو د رسنیو له لورې ورته پېښه شوې ده. نو د روانې د ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی. نو رښتیا هم لکه هغه ورته وکړه په داسې یو شیانو باندې باید ځان سړی مصروف کا، لکه په ښو کتابونو باندې، په مطالعه باندې، په بعضو نورو داسې فلمونو باندې او په سورتي هغه باندې. نو دغه عواملو باندې که ځان مصروف کړو نو تر ډېره حده به د هغه کرونا مرض څخه وژغورو. کوم توکي او کوم سپارښتنه چې د عامه روغتیا له لوري شوې دي هغه په پام کې ونیسي، نو ان شاء الله د ژوند به وژغورل شي او پاتې شي او چې تاسو جوړ پاتې شي او کوم سپارښتنه چې ورته شوې دي هغه په ورځ کې خپل لاسونه په صابون او اوبو مینځي او بیرون ته د وتلو پر مهال ماسک او د نو دا غبدې لپاره د صحت لوي ځامن شي.
ډیره زیاته مننه تنګوال صاحب ځوان دی وسی رغان صاحب تاسو ته هم سلامونه وایو ستړي مسي پروګرام ته
خیر سي تاسو ته ټول اوریدونکو سلامونه
کورودان رغان صاحب همدارنګ وس را سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب مصطفی عمر خیل همسته خو رب ستاسو نه بداس پښتنه او حکومت د ځوانانو رول د تاسو په نظر څومره مهمه کې دای سي څومره هغه غزمن تمام دای سي ترڅو په ټولنه کې روحي فشارونه یو څه کم کړي او د تاسو له نظر کړه د پښتني ورها خو بیا دا جواب هم راکې څه د لامل سبي دي ترڅو په ټولنه کې دغه ډول روحي فشارونه رامنځته سي.
متاسفانه د روحي فشارونو خو عوامل زخ ډیر دي د پټول نړۍ کې شته اته پاره وادونو کې چې ډیر پرمختللي دي هلته منګه اورو چې کال په کال د افغانستان نک ډیر نوی کم نوی په ډیر اندازا ته کال په کال خلک هلته ځان وژنه کوي ډیرو مشکلات سره رواني شانه سره مخ دي. دا خو یو عامه انساني ستونزه ده په هر ځای کې شته خو په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو لپاره بیا ډیر زیات بستر مساعد دی. دلته جنگ جګړه ټولنیز عوامل اقتصادي عوامل مسایل ډیر زیات دي. دلته ډیری بدی ورځې تیرې شوې او دا اوس هم افغانستان د نړۍ د هغه وادونو نه ده چې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. ستاسو د پښتنې په جواب کې چې ځوانان په دې کې سر رول لوبول شي وایلی شم چې ځوان نسل د مخکینی نسل سره ډیر تفاوت لري. یو لوسته نسل ده د ټیکنالوژي سره نسل وصل نسل ده او هر ورځ کولای شي چې تازه معلومات ته لاسرسي ولري. دوی کولای شي چې دغه معلومات ترلاسه کړي د رسنیو نه د ټیکنالوژي د نورو وسایلو نه او خلکو ته ورسوي. په دې کې حکومت هم مسولیت لري چې د ځوانانو د جوړښتونو سره په ګډه کار وکړي ځکه موږ په یو بحراني حالت کې یو او د حکومت شته تشکیلات یا جوړښتونه کغه د عامه روغتیا وزارت اړوند دي او کده نور ادارو اړوند دي او د کورونا ضد مبارزه کې دوی برخه اخلي. دوی اړتیا لري چې د ځوانانو نه په دې برخه کې ډیره استفاده وکړي ځکه دوی هم انرژي د دې لري چې مختلفو سیمو تخصوصا د خار نه وته سیمو ته چالته د نورو خلکو ورتک سختي امغه ځای کې کول شي چې د ځوانانو د شته جوړښتونو نه کاغه شوراګانی ټولنی ورزشي نه هدونه ای تعلیمي نه هدونه یو ټول په دغه وخت کې رخصت دی بل کار نه لري. حکومت کول شي چې د دوی د انرژي نه د دوی د استعداد نه د دوی د ټولو امکاناتو نه په خټوګه استفاده وکړي او د دغه ناورین د مقابلې لپاره دا ټول سره منسجم
کی. او رغان صاحب تاسو له نظر څه د لامل سوال ترڅو د تیر په پارتاله منګو تاسو شاهدان یاستو خلکې په اړه خبرې کوي ما مخکې هم ویل ان په کورنۍ کې منګو تاسو ماشومان په دې اړه خبرې کوي هغه چې کله لوبیم کوي د کرونا موضوع یادوي او یا هم هغه سره هم البته د مشرانو په څیر له کوچنیانو سره هم د غندښنيستا څه د لامل سوال ترڅو د کرونا ناروغي یو خو خلکو کې داخته کیدو موضوع ده بل دا چې خپل روحي فشار خلکو ته پیدا کړی.
موږ متاسفانه دغه سي ظرفیت نه درلود چې خصوصا په برخه کې چې مسؤلیت او چې دا مسائل تحلیل کړي او بیا عامه پوهاوی وړاندې کړي. مثلا د روغتیا وزارت په دې برخه کې اوله درجه مسؤلیت چې د کرونا وړاندې د پوهاوی لپاره مواد ورکی. بیا کوم علي کمیټه چې د حکومت د خوانه جوړه شوی و او منګه کارونه سارل د دې مسولیت خپل امدا غنل او په مغه یو تلشي چوکاټ کې دوی دغه مسله اچولې و چې واځي خبري کانفرنسونه دایر کی او هر ورځ ارقام خلکو ته وړاندې کی او امغه یو څو تلشي خبري چې دغه څه وکي هغه څه وکي. د دې ترڅنګ نور موارد ته توجه نه وکړي. مثلا دوی کده ار اورز د رسنیو استاد یلته ورغختل او دغه معلومات ورته اعلانول د دې پسند کې په کار وچی رسنیو سره هم دوی یو فوقلاده حالت باندې خبرې کړې و چې موږ دغه سي یو نورین سره مخ شو. د نورین ترڅنګ د رواني ستونزو د زیاتېدو تشویش ته رسنیو مثلا د کې ډیر کار کولای شو چې د دغه ارقام ترڅنګ چې دومره پیښې په دې کې ثبت شول او دومره خلک مړه شول او دا باید داسې جدي وګڼل شي. بیرته دغسې پوهاوی هم خلکو ته ورکړی وی چې خپل هغه رواني سلامتي څنګه وساتي او پرې نږدي چې دغه تبلیغات د دوی روان ته صدمه ورسوي. متاسفانه په دغه برخه کې د مختلف سطحو باندې بېغوري وشوه، یا به قصدي وه یا به په دې ظرفیت نه و چې دغسې یو بحراني وضعیت په صحیح توګه په درسته توګه باندې تحلیل شي او دغه تحلیل مطابق تدابیر او اقدامات مخته یوړل شي.
مننه رغان صاحب. قدرمنه اوریدونکو، تاسو ته به د خبرونې د اړیکو شمیرې هم وایم. وروسته کولای سئ چې تماسونه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړئ. 0999 45 30 0999 45 30. په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې اړیکې ونیسئ او موږ سره کوم قدرمن میلمانه چې په پروګرام کې دي هغوی سره البته دغوی نه خپلې پوښتنې ولرې. اوس به راسو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، وام اوریدل چې رغان صاحب دا وویل د کرونا ضد یا د کرونا په اړه چې کوم پوهاوی باید ورکړل سوی او په هغه کې د خلکو رواني خوندیتوب ته پام نه ده سوی، د تاسو له نظره ډاکټران څومره کولای سي اوس وخت کې د دغه موضوع د کنټرول لپاره د دې لپاره چې په ټولنه کې نور روحي فشارونه زیات نسي خپل ونډه ادا کا؟
اغلی عزیزی، زمونږ ګران ورور ډیر مهم دی چې په عام وخت دولت له خوا سي تبلیغات چې بعد شوی وي د خلکو روحیه باید وړه شوی په ډیر تاسف سره خاص نه وو. چیرې دا کار کوي چې موږ یو عمل بار بار تکرار کوو، هغه د موږ شخصیت جز کیږي. او دا کله چې موږ رسنۍ چلانه روښانه کوو او موږ ګورو چې د کورونا اړوند تبلیغات دي، واقعا زموږ پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. اړینه دا وه چې همدغه پیسې چې دو تبلیغاتو باندې لګولې وې همدغه یې د کرونا اړوند شفاخانې جوړې کړې وای او هغه کیټونه یې اخیستلی وای اخیستلي هم دي. خو زما په نظر دا د سړي د هر انسان په روان باندې ډېره بده اغیزه کوي. که تاسو د تلقین اړوند معلومات ولر اغلی عزیزی، تلقین کې او بحث او یو لاند داستان راغلی، هغه داسې دی چې مچ لړم مار ته وایي چې مار وایي چې زما وهم او دار خلک وژني، پر اصل کې د تا زار وژني. دو دواړه یو بل ته یوځای کېږي. یو ورځې لړم یو چوپان نیشوي او هغه کله چې ایشیږي او ګوري چې دا لړم دی، لړم هیڅ پام نه کوي ورته. بله ورځې مار راځي بازګر چوپان کله چې نیش ورته وایي یا ځلې چې دا ګوري دا مار دی، ځای په ځای مړ کېږي. بحث دلته دی چې موږ کورونا کېدی شي موږ مړ نه کړي، خو دغه منفي تبلیغات او دردار چې په رسنیو کېدی شي د خلکو مورال او د خلکو روحیه ډیره ټیټه کړي. اړینه دا ده چې موږ داسې تبلیغات وکړو، مثبت تبلیغات وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې اړینه دا ده چې موږ مخنیوي ته فکر وکړو، ډار او سترس مخکې له پیښې نه له ځانه لرې کړو، هغه تدابیر موږ ونیسو چې اړتیا ده. او دا اړتیا نه ده چې موږ ارقام او عادات وړاندې کړو چې دومره کسان مړه شل، دومره کسان پرې اخته دي. مثبت جنبه د کرونا ته باید پام وکړو. پوهیږو چې کرونا یو وژونکی ویروس دی، خو هغومره وژونکی نه دی چې په رسنیو کې هغې تبلیغونه ورته کېږي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا چې د تاسو له نظره ولې په رسنیو کې په دې اړه دومره خبرې کېږي چې هغه د دې لامل وګرځي تر څو په ټولنه کې خلکو ته ناروغۍ هغه هم رواني ناروغۍ پیدا شي، دا پوښتنه به هم له تاسو نه ولرم. رغان صاحب، راځو تاسو ته د تاسو له نظره که راته ووایي هغه ځوانان چې دا مهال ځوان فکر پروګرام اوري، د تاسو خبرې اوري، هغوی ته د تاسو توصیات څه ده، پیغام مو څه دی؟
ځوانان لکه مخکې چې یادونه وکړله، دوی نسبت نور خلکو ته ځوان فکر لري، د ساينس د ټکنالوژي د پرمختګونو سره د تعلیم سره ډیر آشنایی لري. زمونږ په کلی ولس کې متاسفانه دا اوس هم په ډیرو سیمو کې دا باور موجود ده چې کرونا نشته یا ځنې وایي چې دا یو الهي عذاب ده په غیر مسلمانانو باندې او موږ به خوندي یو. عجیب و غریب نظریات شته چې متاسفانه ده کولای شي چې موږ د کرونا بحران سره تر ډیر وخته پورې وساتي. ځوانان په دغه برخه کې مسؤلیت لري چې پوهاوی وکړي، کولای شي مثلا د یو فردي شکل باندې کني ارزی کې د ځوانانو دلشته شوراګانې دي، د ورزشي ډلې دي، په نورو برخو کې ګروپونه دي. دوی کولای شي چې د سیمې هغه علما چې د ساينس سره لږه بلدتیا لري، ځینې قومي مخور، دوی سره کښېني، مشورې ورسره وکړي. بیا خلک په جوماتونو کې یا په نورو داسې ځایونو کې چې هم د کرونا ضد تدابیر په نظر کې نیول شوي، یو ډول پوهاوی ورته ورسوي، د مشرانو سره یو یو سره کښېني چې هغوی خپلو کورنیو ته دا موضوعات ورسوي، ځکه اکثره په اطرافي سیمو کې برق نشته، راډیو به څوک اوري که نه اوري. هلته د هغې په صد هم دغه ځوانان دي چې چا پوهنتون لوستی، چا مکتب لوستی، او یا څوک رسنۍ په منظم ډول اوري، او دغه معلومات چې دوی اوري او خبرېږي ته د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دا خپلو خلکو ته ورسوي، هغوی سره بحث وکړي او مثالونه ورکړي. دغه ارقام چې په نورو اسلامي هېوادونو کې څومره خلک تلف شوي دي، خصوصا د علماو یادونه دي ورته وکړي چې هغوی څومره د دغه ویروس نه متضرر شوي. دوی کولای شي چې د ولس په فکري بیدارۍ کې او د دوی په ښه مسیر ورکولو کې په دغسې یو بحراني حالت کې په خاص ډول یو صحیح نقش ولوبوي، او دا هم د دوی مسؤلیت دی، هم د ځوانانو په حیث یو وطني مسؤلیت دی، او هم ورته په اسلامي لحاظ چې د نورو د ژوند د ژغورلو سره مرسته وکړي، اجر لري، ثواب لري، او پاینه حال کې د دوی یو مسؤلیت ګرځي.
ډېر زیاته مننه راغلان صاحب، دا چې موږ سره په پروګرام کې وایي ژوندي اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړئ.
بخیر
اوسئ، زه تاسو هم کوردان ډاکټر صاحب، تاسو لطفا موږ سره په اړیکه کې اوسئ، خپلې پوښتنې بل تاسو نه ولرو، خو اوس به د قدرمن اوریدونکو هغوی چې تماسونه نیسي د هغوی نظریات او پوښتنې به هم را واخلو. سلامونه، وخت مو په خیر.
بله
سلام، وخت مو په خیر، مهرباني وکوي.
وعلیکم
السلام. مهرباني وکوي. بلې و تاسو غږ مګورو، ما ویل چې تاسو خو د البته د ځوان فکر پروګرام په موضوع باندې مسر خلاص شوی دی چې په څه بحث کوو. بحث دا دی چې په ټولنه کې د کرونا ویروس له امله روحي فشارونه څنګه محو کېدای سي، یا دې سره دا څنګه کنټرولېدای سي، څومره راکمېدای سي، دا مهال چې خبر شوی دی.
وان پته پد باندې مونږه څومره حلي زلي کړی دي، یو شو نمائنده په توګه باندې او شخصي لګه باندې مونږ څومره حلي زلي کړی دي. یما په هي په هر حقیقت د پکتیا باندې ولې سولي ته سفرونه درلودل، تل تا باندې خلکو سره مونږ لیدنه کوله، او باندې پښتنې پټ نو نفسه وایروس په ځین باندې التا خلکو سره چې مونږ څومره وستل داس تاسو مو درلودا، اکثر خلک په دې اعتماد وکړي چې هیڅ کله د وایروس خو زه ټوله ملامتیا چې ده په ځمن کې دولت باندې اچوم چې دولت څومره کار نه دی کړی خلکو ته. لکه څنګه تاسو د پلیو ضد واکسین ټیمونه لرو، هلته یو څه نه څه امتیازات ورکولی کېږي، نو ما دولت نه دا غوښتنه ده چې څه نه څه ولسوالیو کې به انسان وګمرل شي، هلته یو څه اندازه معاشونه ورته مقرر شي، د خلکو ته یو جدي پیغام ورکړی شي چې کرونا چې ده ډېره جدي ده، یو وژونکي. نو په ځمن کې دولت په دې کې ډېر فاتې راغلی دی. تاسو د ستر معلومات چې د نړۍ سازمان په زرهاو او په ملیونو ډالر افغانستان ته راغلی، او کوم په هغه توګه باندې چې لازم وه او مصرف نشول.
ډیر زیات مننه حقمل صاحب دا چې خپل نظر مول موږ سره شریک ځوندې وسه کور ودان. خو باید وایم د موږ د پروګرام وخت په دې خاطر کم وي چې ټول هیوادوال هڅه کوي، مخصوصا هغه هیوادوال مو چې په لری پرتو ولایتونو او سیمو کې دي، چې دا غوي تماسونه رخصي او د اقل دغه خبرې او نظریات هم واورو. بل اوریدونکو را سره دی غوي سره خبرې وکړو. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ ځان را معرفي کړئ.
اجی کریم د زابل ولایت ته پاړی کډر سره یم.
اجی صاحب ستړي مسیدار ته وایي چې د کرونا په اړه تاسو څنګه خبرې کیږي د خلکو ترمنځ، د خلکو اندېښنې ستا کنه؟
خو ځان یې تاته ډاکټر صاحب سلامونه او نیکي وړاندې کوم. ورسره سلام درته هم دومره مراد نه کیږي، دا ګڼه ګونه زیاته ده. او ګوره زه په خپل ډاکټر صاحب یې پوښتنه لرم، زه پوښتنه لرم یو خو زه دا دوه میاشتې کېږي چې مورکه وم، د مورکې نه دې خوا ته اوس هغه ته دی کوم، دا دوه میاشتې مسلسل څه دی کوم، اوس ډاکتران ته نشم ورتلی، حتی ډېر ډاکتران په دې مرض اخته دي، ډېر دواخانې ولا اخته دي. اپر استعمال سے معلوم بل می ترزوی بیگا رئیس په دغه تکلیف اخته ده، دیکھی دپاغي حالت خراب ده، سړی نه پیژني، سړی نه پیژني، سترګو یې ډېر کار پرې کړی ده، دوه وری خندا ته بیایو ختم سی ورته وي، دی مرکه د مرکه سر ته ختلې ده. یو خو دا خبره، دوم سوال مې درې مې دا و چې په دې ولایت کې د دواګانې خورجانې دومره ګرانې شوي چې د کرونا سره قیمتي هم راغلې، دواګانې او ډاکتران هم او خلک هم دومره ظلم شروع کړی ده. یاغه بولې په 2 روپۍ و او په 300 پیشکاری په 500 په 200 سو یو خدای کورونا په وجه د واخانی والا او د ترام د مزور لګوله د غریبانو باندې یو هغه مرز ده. بل لوګانی کې مته دي، بل دغه مشکلاتونه وګوره، اقتصادي وضعیت وګوره، نو ډاکټر سم د ادب څنګه ما دي چې هغه د مای ترز د پارلمان د اساسي سوګ نتی زنی تکینی و څوګي بل وسترګي د کار نه کی د ما په خپل دغه د دومې چې د تد کومه په دغه ټکو سره بیا قرنټینم په د پر سامو جوړم کلمې د اړوکې خو دې تبه می نو دغه نو خپل مل خلکو نه دا هغه دا یو شخصي نظر مې چې بل ماسک او هغه کې لاسونه په صابون پرېنيږي ټول ما بین کې مراد کې جدي ونی چې دا کورونا موږ سره دفتر ته ځو، خدای ستاسو نه ورکو چاته دلیر سلام کوو په دفتر کې، سلام کلام کوو د صابون د
ډېر ښه کوي. اجي صاحب له تاسو څخه به دا پوښتنه وکړم، د تاسو کومې پوښتنې چې ما سره کړې یقینا چې ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه ولري او هغوی به تاسو سره خبرې وکوي. خو که زه له تاسو وپوښتم چې دا روحي فشارونه څنګه د خلکو تر منځ شته، خلکو سره اندېښنې شته، هغوی د کرونا په اړه څه تشویش لري که نه؟
وبره خورجانې ګوره زه به یو لاندې سلام کړم، یو دوستو دی ته کرونا په حق رسیدلې پرونه مخه کوه ډیره کې ډیر مخلوق راغله، ډیره دنیا راغله، دیم ځان هغه د سیاتانی هغه کوم مره هغه شو په هم ځان چې دی راغله مخصوص ماسک ما چولې وو مخونه پټ کړی وو، جنازې ته خلک دې ډیریږي، ډیر کوشش کوي چې غیر دغه د انسان ژوند ډیر مهمه شایدا ډیر ارزښت لري، دا هر څه کوشش کوي چې چیرته
دې ورو ډېر کوشش کوي چې ځکه عامه کې واسه. ډېر زیاتمانه کور ودان حاجی صاحب تاسو پوښتنې به اوس ډاکټر صاحب جواب کا. ډاکټر صاحب تاسو خورا سره په خط کې یاست نه؟
بالکل اغلی عزیز،
حاجی صاحب کریم له زابل ولایت ته تماس نیولې و د دوی دوه پوښتنې وایي چې طبي کولې دوه میاشتې کېږي چې ناروغ دی، تر اوسه لا ښه شوی نه دی، خو بیا هم ځان یې قرنطین کړی او د ډاکټرانو له لوري ورته ویل شوي دي چې مورقه استي. البته زه باید یادونه وکوم چې په زیاتو کورنیو کې چې زه معلومات لرم د هرې کورنۍ دوه درې کسان چې ناروغ دي، ډاکټر صاحبان ته چې ورځي هغوی ورته وایي ستاسو مورقه استي، حال دا چې مورقه په ټوله کې یعنی ټولو ته معلوم ده چې دا خو ساري ناروغۍ نه ده چې یو بل ته د انتقال شي، دا خبر ورته کیږي. همدارنګه ده وویل چې لکه څنګه چې کیسه یې وکړل چې د دوی کوم دوست دی خپلوان دی هغه له پرون راهیسې څوک نه پیژني او دماغي ناروغي ورته پیدا شوې ده. په دې اړه یا تاسو څه ورته ځواب لرئ که څنګه؟
سلامونه حاجی صاحب ته وړاندې کوم. اغلی عزیزی ضرور باید یو متخصص ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې تاسو پوهیږئ چې زموږ د خپرونې بحث رواني اړخه خبرې کېدی شي، دا به زموږ په صلاحیت او حد کې نه وي چې حاجی صاحب کریم ته مشوره ورکړو. دو یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، اړوند ډاکټر ته چې داخلي متخصصي دوته کېدی شي، او کدل تموږ نظر ورکړو
غیر مسؤولانه نظر
سم ده ډاکټر صاحب خو یو خبره وکوم چې اوس وخت کې د مورقي او د کرونا په اړه زیات بحثونه کیږي. البته باید وایم چې دام یو ډول دغه پوهاوی ده چې نه پوهېږم چې خلک یې لري که نه لري، خو د کرونا که چیرې څوک ناروغ وي د هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی تشخیصیه کیټونه نه لري ورته ویل کېږي چې تاسو مورقه یاستئ، نو دا پخپله څومره د خلکو ترمنځ دغه روحي فشار رامنځته کولی سي که چیرې څوک کرونا نه وي خو مورقه به وي، او دا پخپله د تشویش وړ ګرځي که نه؟
بالکل والی، نه دا لوی ناورین دی چې تشخیصی که تو نه د ډاکټر صاحبان نه لري، او دمونږ ځینې هیوادوال چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي کېدی شي هغه کرونا هم ولري، خو ډاکټر صاحبان کله چې نه ټیسټ کوي دو ته مورقه تشخیص کوي. خو مخکې چې تاسو ویلې زم د دې پېښې شاید یم چې ملګري ما ته کیسه کوله چې لومړی مورقه زموږ په کلي کې یو ملګری ونیوه، وروسته د مورقه دو کرونا شل. دا تشویشونه ډېر دي، باید د عامې روغتیا وزارت دې ته ډېر پام وکړي چې اکثریت کسانو چې موږ ورسره مخامخ کېږو او ورنه پوښتنه کوو د وایي مورقه دی چې وروسته موږ خبرېږو دا هېوادوال د موږ کرونا لري. دلته یو سوی تفاهم رامنځته کېږي، هغه به کرونا لري، ډاکټر صاحبان به ورته وایي چې دا مورقه دی، مشخص ځای ته یې نه معرفي کوي، افغان جاپان شفخانه ته نه معرفي کوي. وروسته کله چې د دو کرونا ویروس ډېر پرمختللی کېږي هغه وخت کار د کار نه پیری. مهمه دا ده چې موږ د عامې روغتیا وزارت ډېر دې څانګې ته پام وکړي او مرکزونه جوړ کړي تر څو چې زموږ د هېوادوالو ژوند سره لوبې ونشي.
مننه ډاکټر صاحب ژوندې اوسئ، کور ودان. تاسو د یو روانشناس په توګه دا مهال هغه که په لنډو کې راته ووایئ کوم هېوادوال مو چې غږ اوري هغوی ته مو توصیه څه ده؟
زه خپل هېوادوالو ته او خوند ورونو ته دا سپارښتنه لرم چې تاسو مخنیوي ته پام وکړئ. تاسو دا فکر وکړئ چې سل نفره په کرونا ویروس اخته دي، تاسو هغه ډېر بختور کس اوسئ چې قرنطین او دا فاصله مراته وی لاسونه خپل مینځی، او هغه پیامونه چې عامې روغتیا وزارت تاسو ته رادیو د لارې یا تلویزیون د لارې وړاندې کوي هغه ته پاملرنه وکړئ. تاسو هیڅ وخت ته فکر مه کوئ چې کرونا خدای مکړه تاسو به ونیسي، څه چې زموږ د وسې پوره دي هغه دا دی چې موږ فاصله مراعت کړو، لاسونه بار بار پرېمینځو، او تجمعاتو کې موږ ګډون ونه کړو، او نور توکل په لوی الله وکړو، او بې ځایه تشویش د ځان نه لرې.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړی او تر دې مهال را سره په پروګرام کې وایي ژوندي وسئ، ښه وخت ولرئ.
خدای
من اوریدونکو بیا هم د تاسو تماسونه رانیسو، خو اوس به هڅه وکړو البته د خپرونې په لار کې به چې د پروګرام بل میلمه سره هم خبرې وکړو، خو اوس به ولنډه دمه واخلو.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې مونږ متال د چې شدې تالی شي کنه بیا ټولولې نشته سر نه وسه مونږ سختې تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي، کوم کتاب چې تاسو نومات څه ویي؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته جایزه هم ورکوي.
دا راته ووایي چې د پروګرام بحث مو اوریدلی، یعنی په موضوع پوه شوي یاست چې موږ په څه بحث کوو؟ ځوانانو په دې برخه کې څومره خپله ونډه ادا کړې ده؟
ځوانانو په هر برخه کې دوی آزاد ځوانان وي او پوه ځوانان وي، هغهنو که په کلیوالو سیمو کې دي که په ولسوالۍ په ډېرې لرې سیمو کې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نه شي، حق یې له منځه لاړ نه شي.
هره سه شنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست، تاسو ځوان فکر پروګرام اورئ. البته که ازادي راډیو ته لاسرسی نه لري، هدف مې راډیو ده. که تاسو راډیو نه لرئ نو که چیرې انټرنیټ نه استفاده کوئ کولی شئ ازادي راډیو ویب پاڼې ته ولاړ شئ، هلته همدا پروگرام په ځوندې باندې واوري. قدمون اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې ویلې، را سره په دې پروگرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال سي به هم وی، او له هغوی به هم واورو چې دې مسایل ته تر دې مهاله موږ په باسو کال وته رواني خوندیتوب دی پام نکېږي، مخصوصا د دولتونو لوري هغه کوم تبلیغات کوي دا مسایل په نظر کې نه نیسي، نو دا څنګه خلري هغه به خبري وکوي. لال صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، تاسو ته درنو اوریدونکو ته استاد تخنیکی همکارانو ته زه هم سلام او نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه ځوان دی او سلام ته. وعلیکم وایو لال صاحب، برابا سودی ته د تاسو له نظر په دې اړه کوم کنوانسیون سته، کوم مشخصه تګلاره، کوم مشخص مقرره قانون سته چې باید دغه مسایلو کې د خلکو رواني خوندیتوب ته پام وسی؟
په عموم کې رواني زورونی دا د بشري حقوقو په ټولو اصولو قوانینو کې دا شتون لري، او حتی د افغانستان د منع شکنجه یا د منع ربړونې په قانون کې هم دغه شیان راغلي دي چې په رواني لحاظ باندې هیڅوک حق نه لري چې چاته ربړونه ورکړي یا څوک وزوروي. دا د بشر د حقونو یو سرغړونه کې شمیرل کیږي، او د دې لپاره سزاوې هم شتون لري. خو متاسفانه تر ډېر حد پورې چې موږ د بشري حقونو نه آگاهي نه لرو، د پوهاوی نه لرو، مهم لاملونه هم د دې لپاره شتون لري چې اکثره خلک مو په سنتي شکل باندې په مخ باندې په ټولنه کې دي، او یا بے سوادی دا یا نور فقر او ناخوالی دي، نو ډیر وخت دې لپاره نه لري چې دغه مهم مسایلو نه ځان ته پوهاوی پیدا کړي. خو بیا هم زمونږ په ټولنه کې رواني زورونې تر ټولو زیات دي، ځکه د تیر کال 2009 کال د روغتیا وزارت د افغانستان د سروي یا د تحقیقاتو څېړنو په نتیجه کې وښودله چې څه د پاسه 50% خلک زمونږ د مطلق شدید رواني فشار لاندې دي، او 30% کې ټول د خواغه فیصدي ډېره کمه ده. خو دغه 50% چې یعنی تقریبا موږ ورته یو قسم لیوانین هم ویلی شو، یعنی دا ټول هغه څه دي چې موږ وخت په وخت باندې د دې حالاتو نه، د دې مسایلو نه، د دې ناخوالو نه چې زموږ په ټولنه کې شتون لري، دا که په هر بڼه باندې دي او که په هر ډول باندې دي، دا د هر چا د خوانه دي، دا که په هر نوم باندې دي، خو دا زموږ په دې ټولنه باندې تحمل شوی دي، تپل شوی دي، او د دغه ټولو ناخوالو، دغه ټولو غمیزو، دغه ټولو ناقراریو په هر لحاظ مخکمه ویل چې دی یوازې ولست دینه پر رواني شکل باندې زوريږي، او دا رواني مسائل دا چې دي چې تر سو پورې یو د سړي روح او روان ته آرام نه وي، او د ته سکون نه وي، او دا په آرام باندې وخت یې نه کی، نو تابن پاغه ټولنه کې بد دي سي وضعیت او د حالت نه څه فکر کوي چې دینه به ختمه کوي او کبد ته مبه کوي. تابن یو سړی چې تر 50% پورې په شدید رواني مسایلو باندې اخته یې، خو غلی ونن دی، لیونن کله سم کار کوي په همیشه قربت کارونه کوي. دا زمونږ په ټولنه کې وګوره، داسې پاسه څلوي کال کېږي چې په کوم نمونه باندې کوم ناخواله ونشولې، کوم نادودې ونشولې، کوم مسایل په دې ټولنه کې تحمل نشو ونه تپل شول، او د دې نه وړوکې ځوان خزا نر بوډا مریض روغ ټول دغه حالت نه زوريږي. نو په رواني او ډیر مهم عنصر د بشري حقوقو دی چې باید د ته احترام وشي، د ته درناوی ونشي، او د رواني پلوه هیڅوک باید دغه زورونه ربړونه ونه ویني او نه دغه تهدید وګواښ لاندې راشي.
د همدې لپاره چې هم موضوع مرات لال صاحب لیو پلوه خلک له دغه وزن کې ویروس سره مبارزه وکا، او یا همزان ورنه وساتي، بل خو ته هم دغه چې اوس مهال قرنټین موضوع هم جدي ده په ټول افغانستان کې، د افغانستان په اکثرو ښارونو کې قیدات ست په ګرځبندی ست او دغه قرنټین یو خدا په خپل خلکو باندې روحي فشار راولي، روحي ستونزې سره مخ کوي. هم د دې ته پاملرنه کوي، او هم په ټولنه کې کوم خبرونه په دې اړه د کورونا په اړه خبره کیږي، خلک یې په اړه خبرې کوي. دا مسائل دي هم البته هغه رواني اړخه هغه هم په پام کې وساتي. نو څه کول پکار دي پلان لوکې کراته وای چې د پروګرام وخت مو کم دی؟ مهرباني.
یقینا چې زمونږ د دولت ټولو برخو کې کمزورتیاوي نیمګړتیاوي ډېرې زیاتې دي، او خاص کر د روغتیا په برخه کې او د روغتیا د وزارت په چوکاټ کې مونږ ډېرې زیاتې نیمګړتیاوي ولیدلې. د دوی نه مدیریت، دوی د نه احساس وجه، د دوی کار اهلکار ته نه سپارلو، او نور ډېر مسائل دي. زه یو مثال تاسو ته وایم، د ترکمنستان رئیس جمهور هغه که تاسو ته یاد شي، نو په اوله کې کله چې د کرونا مسله را پیدا شوله، نو هغه اعلان وکړلو خپلو خلکو ته، ویل چې هیڅ خبره نشته، دی یوازې سپیلنی چې په پارسی کې ورته یا په دری کې ورته اسپان وایي، او موږ ورته سپیلنی وایو. دا سپیلنی لوګیا کوي په ټولو ځایونو کې، په مکتبونو کې، په کاروبار ځایونو کې، په دفترو کې، هیڅ خبره نشته، دی بس دغه خپل کارونه وکړي. هغه ځانونه کرنټین نه کړ، هغه دا د رواني پلوه د ولسمشر د خلکو ته یو جرأت ورکړ. کله چې موږ ډاکټر ته ځو، یو پندواره ته ولیکي، خو ډاکټر ډېر ستغې سپورې خبرې م راته وکړي چې ولې نه یې پرې شوی، ولې د دسې نه دي کړي، ولې دسې نه دي کړي. یعنی هغه مریض په زیادې دي چې د هغې په دوه چنده نوره دوایي م ورته ولیکي، خو ډاکټر هغه پورا ستغې خبرې او هغه بده رویه د دې نور هم لامل شي چې مریض نور هم د ناخوالو سره مخ کی. خو که یو ډاکټر ته لاړ شي، هغه ډاکټر وي، هغه په ډېر خوش اخلاقۍ باندې، په ډېر ښه شکل باندې، چې که مرض ستا ثقیلم وي، دا ثقیل مرض دې راوړي، یو سبوک یو وړوکی مرض ترې جوړ کړي، هغه ته جرأت ورکړي د رواني پلوه، او هغه جرأت ورکول د دغه مرض سره مقاومت په وجود کې راولي. نو کله چې مقاومت په وجود کې راغی، مرض ته ماتې ورکوي. نو زمونږ بدبختانه چې زمونږ په دغه ټولو سیستمونو کې پر ځای دی چې دغسې یو رواني جرأت خلکو ته ورکړل شي، تر څو پورې د دغه کرونا د بد مرض سره مقابله وکړي، د داسې رواني فشار لاندې یو دم ونیول شول. که څوک به کرونا و که نه و، خو چې لږ آثار به یې ولیدل، بس درز ځان به یې غورځولی و. د هغه رواني لحاظ نه ډېر خلک د دغه مرګونه چې زیات شوي دي، دغه وڅېړل شي، نو اکثریت به یې همغه وي چې د رواني ځورونې نه دوی په حق رسېدلي دي، شهیدان شوي دي. نو په هر څه کې د رواني جرأت، رواني حوصله مندي ورکول، دا تر ټولو یو مهم عنصر دی، او باید زمونږ دولت، زمونږ د روغتیا ټولو چارواکو دا کار کړی وي، خو دا کار ونه شولو. اوس ګورو چې اوس کرونا ته دغه دی یو بل ژوندی مثال دی. د حاکم صاحب چې کله پیدا شوی، دا د قندار نه چې کابل ته راغلی دی، د ده دا دوایي زه په دې ښه پوهېږم چې دا یو یونانی دوایي ده، محلي دوایي ده، خو خلکو ته د رواني لحاظ نه دونه تاثیر کړی. تر اوسه پورې ما د چا نه دی اورېدلي چې هغه وي چې ما دوایي خوړلې. تر اوسه دی دعوه کوي چې 15 زره کسانو ته مې دا دوایي ورکړې ده، تطبیق کړې مې ده. په دې 15 زره کسانو کې چا تر اوسه شکایت نه دی کړی چې مثلا په ما باندې بد تاثیر وکړلو. ټول وایي چې په ما باندې ښه تاثیر وکړو. زه فکر کوم چې دا هم د ده په دې دوایي کې به دونه سویه نه وي، خو د ده سره چې کوم دا رواني جرأت ملګری شوی دی، دغه اصلا هلته په مریض باندې مثبت تاثیر کوي او مثبته پایلې راوځي. نو هغه هم تاسو وکته چې دغه حکیم سره زمونږ د روغتیا چارواکو سره برخورد وکړو، واغله لکه څارنوالان چې ورشي د یو مجرم نه تحقیقات کوي، او داسې یو مجرم راګیر کړی چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو په ضد باندې یو مجرم، او دوی افشا کړی او نیولی وي. هرگز دغه سي حرکتونه زمنګ په دې ټول سیستم کې موجود دي، زمنګ په هاته په عادي دفاترو کې دغه ستونزې موجود دي چې خلک د رواني په لور غلام شوي دي، او هر څه د دوی تیری او همدغه دي چې موږ د یو بل سره خبره زغم نشو لرلی، خبره نشو برداشت کولای. دا نن چې موږ سیاسي ستونزې وینو، نورې ستونزې وینو چې یو بل نشو زغملی، دغه هم موږ د شدید رواني فشارونو لاندې یو، او په دغه مرزونو باندې اخته یو. نو د دې لپاره باید په هر سطح باندې چې وي باید کار وشي، په دې باندې فکر وشي، په دې باندې په ځانګړې توګه باندې زموږ د روغتیايي چارواکي چې دغه په خصوصي سکتور کې دي او که هغه په دولتي سکتور کې دي، باید د دې لپاره لارې چارې ولټوي، د دې لپاره په دې باندې باید چیړنې نورې ترسره کړي، او د چیړنو په ترڅ کې مشکلات هم رابرسېره کړي او ستونزې هم رابرسېره کړي، او په خوا کې د هغې سره د حل لارې هم پیشنهاد کړي. فکر کوم چې دغه د یوازنۍ د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه لال صاحب ځوندي اوسئ دا چې تر دې مهاله موږ سره په پروګرام کې وای، خپل نظر مو راسره وړاندې کړ، معلومات مو قدر منو اوریدونکو ته ورکړ. اغیزمن تمامیدای سی د تاسو غک د همدی رادیو له طریقه د مو له طریقه تر مسولینو رسیږي او غبرنګ راوړي. ډیره زیاته مننه چې پروګرام مو تعقیب کوو او مورید او له مو سره مل وی پخې وخت ولري خبرز ولري. But they